Ode.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د ګل ورځ کال 2020 د اپریل د میاشتې 28مه نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د حکومت لپاره په 13 آئینی ترمیم کې په بدلون کولو سخت رد عمل څرګند کړی او ویلي سیاسي مخالف ګوندونه به په پارلمان کې د دغه بدلون اجازت ورنکړي په کوم کې چې ثبوت په یو شمېر میدانونو کې زیات واک اختیار ورکړل شوی. په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو کسانو شمېره د 29 لک او 1.8 لک نه اوښتي او د دې د لاسه تر اوسه پورې د 2 لک او 6 زره نه زیات خلک مشوي دي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو کسانو شمېره د 13 زره او 500 او د مړو شوو کسانو شمېره 200 او 15 ده رسیدلې ده. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ده. د پاکستان حکومت سیاسي مخالف ګوندونو د حکومت لخوا په 13 آئینی ترمیم کې په بدلون کولو سخت رد عمل څرګند کړی او ویلي سیاسي مخالف ګوندونه به په پارلمان کې د دغه بدلون اجازت ورنکړي په کوم کې چې ثبوت په یو شمېر میدانونو کې زیات واک اختیار ورکړی شوی. د پاکستان پیپلز پارټۍ بیان فرحت الله بابر پی او ای ډی ته ویلي د تحریک انصاف حکومت لپاره دا ممکن نه ده چې په 13 آئینی ترمیم کې بدلون راولي او دا چې پیپلز پارټۍ د داسې ګام مرسته نه کوي. نوموړي هغه رپورټونه رد کړي چې ګینې حکومت ورسره د 13 آئینی ترمیم په سر په رابطه کې دی. د پاکستان شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ مشر محسن داول ډیبه ته ویلي کچري حکومت د 13 آئینی ترمیم په ختمولو کې کامیاب شو نو هغه یره لري چې دا به د پاکستان وفاق په خطر کې واچوي. پاکستانی میډیا تیره ورځ ویلو چې مرکزی حکومت 13 آئینی ترمیم او د صوبو ترمنځ د ویش لپاره جوړ NFC ایوارډ کې په بدلون کولو باندې غور کوي او دا چې د ځینې سیاسي پارټو سره په رابطه کې دی. په ټوله دنیا کې د کورونا وایرس نه متاثر شوو کسانو شمېره د 29 لک او 1.8 لک نه اوښتي او د دې د لاسه تر اوسه پورې د 2 لک 6 زره او 800 نه زیات خلک مشوي دي. د امریکای جان هاپکنز یونیورسټي د شمیرې تر مخه د کورونا وبا د لاسه په نړۍ کې د ټولو نه زیات خلک په امریکا کې مړه او متاثر شوي دي. په امریکا کې د کورونا وبا د لاسه د متاثر شوو خلکو شمیره 9 لک 6 زره ته رسیدلې او د مړو شوو خلکو شمیره د 45 زره نه سیوا شوې ده. په امریکا کې د مړو شوو خلکو شمیره په نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو خلکو 1/3 برخه ده. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه په اټلي کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه د مړو شوو خلکو شمیره 6 زره 6 سبه، سپین کې 30 زره 2 سبه، فرانس کې 2 زره 8 سبه او په برتانیا کې د 6 زره او 2 سبه نه سیوا شوې ده. د یورپ ځینې ملکونه پلان لري چې د کورونا وایرس له کبله لګول شوو بندیزونو کې نرمي راولي. سویټزرلینډ د نن نازنې کاروبارونو پرانیستو فیصله کړې او اټلي پلان لري چې د مې 1/4 نیټې نه په ځینې لګول شوو بندیزونو کې نرمي راولي چېرته چې د کورونا وایرس له لاسه د یورپ د هر یو ملک نه زیات خلک مشوي دي. اخوا د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن د کورونا وایرس له کبله لګول شوو بندیزونو کې د نرمۍ راوستو خلاف خبرداري ورکړلې ده. بورس جانسن د کورونا وایرس نه ښه کېدو وروسته نن د خپل دفتر بهر خبري اعلانو ته ویلي ملک کې د کورونا وایرس په مخنیوي کې پرمختګ کړی خو ویلي برتانیا دا وخت د کورونا وایرس تر لاسه تر ټولو زیاتې خطرې سره مخ دی او په داسې وخت کې په بندیزونو کې نرمۍ راوستل به خطرناک وي. پاکستان کې د کورونا وایرس نه د متاثر شوو کسانو شمېره د 13 زره او 500 نه اوښتي او د مړو شوو کسانو شمېره 200 او 15 رسیدلې. د پاکستانی میډیا د شمېرې تر مخه پنجاب کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 15 زره 400 او 46 کسان، په سند صوبه کې 4 زره 950، خیبر پختونخوا کې 1,300 او په بلوچستان کې 700 او 1.8 کسان متاثر شوي دي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بخښوي د وست پښتانه ستوري پروګرام دغه پروګرام به تاسو وړاندې کړي نه هیڅ سحر
ډیر مننه سمینه سنو کاکر صاحب ګرانو خبرګون السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پښتانه ستوري میفل د ساس قربانه نه هیڅ سحر دغه په خپل ټول پښتانه مینه هر کله وې مهله منم چې روز جوړ وي او دوه امید چې خطا پادو پر یالو سي د دې ویډیو د ریوی تر څنګ سپاس خدمت کې حاضر ده همیش په شان پښتون استوري محفل سره څنګه چې تاسو په دې پروګرام کې اوري پښتون استوري محفل کې موږ تاسو سره ټول د جېبي خدمتګاران پښتون استوري ملګری کو چې هغه د خپل جېبي د لپاره کار کوي زیار وباسي وخت وباسي او د جېبي چې څنګه تاسو اوري نه کې دین وای چې تر څو پورې ک پښتو جېبي ژوندۍ ده نو هغه د لیکوالانو برکت ته او د برکت هغه د ژوند په مختلفو د پښتنو د تاریخ سره تړلې د غي د ادب سره تړلې د غي د ماحول چاپیریال سره تړلې په هر یو موضوع باندې لیکوالانو خپل خپل په وخت خپل وخت خپل کلم پورته کړی دی او هغه تاریخ محفوظ کړی دی پښتني خبر کړی دی او دغه کار لا تر څو پورې د زیات دی روان دی او موږ هم کوشش کوو چې دغه ټول د جېبي خدمتګاران تاسو سره وخت تر وخت معرفي کو دغه هلیزلې دغه کار تاسو مخې ته راولون نن هم پدغه لړکی زمو سره یو ډیر لوینوم د پښتو ادب یو ځلنده ستوري چې ډیر د پښتو په مختلف میدانونو کې نظم او نثر دوړو کې کار کړی دی ته کتابونو کې ډیر چاپ شوی دی چې په نظم او نثر په دوړو کې دی خو تحقیق تنقید په هر حواله سره کوم دی خبرې کوي یو شاعر یو ادیب یو محقق یو نقاد یو څرنکار اغه د چا خبره وی استاد خیس ګلون لري دی جولې می تنګه زب کم کم ټوله نو دا ټپ داس یو ډیره زړه شانتی ده خو لکه زه همیشه چاته اړ یو پروګرام کې ورچا ده پاره ویم نو چې کله کله کوم یو کار می خوخ وینو اغه طبي ده غشيره په خپل دغه ټپ ته په خپل مخ ته شي واقعي ځنی خلکو کار دون زیات چې هغه مونږ په ټکو کې بیان شي بیانول چې د دې دغه خدمت دغه زیات دغه دغه حسي په کوم ټکو کې استایو خو بیا هم تاسو په خپل واورې دغه هلیزلې دغه خو زما دغه یوسو شیرونه او هایکوګانې مې ډېری خوخي دي چې زه تاسو سره زه همیشه که تاسو زما پروګرامونو کې چې ته ملګر اوریدلی هم نو دغه دغه شیر چې سچي واړو څنګه واړو نو وختل خداسي نوي سچي واړو څنګه واړو نو وختل خداسي نوي زړه د بل نشي ش واړو ولې خپل خداسي نوي څوک زرزلې وای غم استاله کې خپل دي غم چې څنګه لکه خپل وي نو د بل خداسي نوي نو دغه شعر او د دې ترڅنګ بیا د ځنی هایکوګانې چې هغه به تاسو به اوریدلی هم وي او کېدای شي د هایکوګانو سره دغه شخصیت به خپل تاسو سره ښکاره شي لاس به لون زما په مخ وخو لاس به لون زما په مخ وخو په خپل په لو به صفا کړم زه اوس مې چې مور نشته خیرن ګرځم او بوی د اورو لکه وګمې د ګلو شور د اوبو لکه نغمې د مینې راځه چې ژوند کې یو شپه تیر کړو نو هایکو غانم دی دی شاعریم دی را کارم دی دی نو تاسو په پیژندلې د نن ورځې یو درن شخصیت زموږ ډیر قدردان زموږ مشر د ژبې د لپاره ډیر کارکونکو خدمتګار ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب ډیر په مینو ډیر په درناوي ته هر کله وایو په خیر اغلی ډاکټر صاحب ستړي مشي ډیره مننه ډاکټر صاحب خوشاله يم چې ما پروګرام کې نن را سره ملګری پښتون استوري پروګرام کې او په کار چې تاسو ما سره په ډیرو پروګرامونو کې راغلي دا ساسو کار ساسو زیار ساسو خدمت او هغه په کار کې ډیر خلک ته خبر شي نو تاسو راځي همیشه پروګرامونو کې په مختلف موضوعات باندې خنن بس تاسو خپل کم کار دي تاسو خپل کم تخلیقات دي تاسو کم خپل تحقیق دي نو هغه باندې خبرې اترې کو په خاص توګه چې تاسو نن سبا کې ټول ملګر ته پته د ګرانو خبرونکو اسماعیل ګوهر سي په پښتو ادب کې ډومبه های کو لیکون کې یا دغه زیار یا دغه کار او دغه کامیابی هم دغه بیا هم د تر لاسه چې پښتو ادب کې کتاب مسکا چې ډیر وړو کې کتاب دی خو ډیر په خلک سي چې په مقدار ډیر لګي هایکو غن خو معیار ډیر لوړ دی چې په سي مانو کې نور هایکو نگاران د لپاره هایکو لیکونکو د لپاره لار هواره کوي اوس په کې ډیر زیات کار شوی دی خړومبلې کار د اسماعیل ګوهر سره چې دا کتاب هغه پښتو او نن سبا یو بل هغه خړومبلې کتاب چې مسکان نومیږي اوس سی بل کتاب راغلی دی د هایکو نوې مارکیټ ته راغلی دی چې هغه به هم پای بس خبرې کو چې کتاب نوم رانی شو لاس دلته موږ ته لیکل ګور سه ما په هایکو کې شاعري کړې ده ما په هایکو کې شاعري کړې ده نو دغه شاعري هم د نورو د دې لپاره اول خو مبارکي در درکو چې تاسو دغه نوی کتاب مارکیټ ته راغو او ګور بچ دا کتاب هم تر لاسه کوي ګورو نو خوشاله هر کله درته وایو او په لوردون کو ته هم وایي چې پروګرام ته راشي اسماعیل ګوهر سیب نه کسه پښتنه لري تاسو ټلیفون لیکي پرانیستی ساتو 00120225003 زموږ ټلیفون نمبر دی ویډیا نمبر دی 00000990 تاسو ټلیفون په انتظار وایو ګوهر سیب زه خو لکه تاسو خو کار تاسو شخصیت پټ نه دی چانم د پښتو ادب کې خو ځنی نوی اردن کو د پاره کلګون ته لنګون ته خپل تعارف کین بیا بساس په لیکونه باندې خبرې کو
ډیر مننه شاله اوسه ز د بفی چې دی چې دین کې د بفا په 1000 ډیویژن کې د مانسر ضلع کې
بفا
نو ما بس تعلیمونه چې کوم سره رسمي پښتو کې مې نو کو د می پورلو کې مې نو کو او بیا مې په ایجوکیشنل فلسفي کې مې وکړو هغه نه پس زما ایم سی ال او پی ایچ ډی کې کوم بیا وا هغه بیا زما پورتو کې وا او د پورتو او د پنجابۍ او د اردو لسانی اشتراکات کې دیندا په لسانی حواله یا په لسانی حواله زما پی ایچ ډی وا ما څه ډیر وخت دلته خپل معاشره کې دا استاد په سیټ کار کو او بیا د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد کې د پورتو استاد په سیټ ځحال تلالم نو تر څو پوری چې د شاعرۍ خبره ده نو ما د ابتدا چې کوم واغه پورتو نه کړی و یو ربای مې کړی و او زما په خیال کې زه چې کله په لسم کې ومه او دا د 2003 خبره ده ما دا یو وخت دا شعرونه مې لیکل اول نه مشاعره مې د اردو زمون په کلی کې و او دا چې زه بیا یې مو نه ما د یو تونه زم په کې ویلو او هغه رسو کې د سعودي عرب بچا شاه فیصل چې کوم هغه وجلې شو د غیر واره هغه د ذکرې وی مړو نو د عربو سره اوسم خو هغه وخت ډیر زیات زمونږ یو ډیر د ځړنی نه و نو شاه فیصل چې وجلې شو لکه داسې چې لکه خپل د ملک یو صدر یا وزیر اعظم یا د چلی یا د کورنۍ مشر چې مړ وي نو ما اول نه دی په نظم دی هغه په غم چې لیکلو دې د پښتو مشاعره چې ونه دا ته و ما ته ایم کې دا په نوخر کې به د شیخ رحمکار بابا هر کلی به دیغي کورس په موقع به مشاعره کېده نو خلک به پښتو اوله مشاعره کړی و نو هغه نه پښې بس دغه سی بیا پښتو ادب ته پاتې شوې بیا پاتې اتیا ایم ته اولی ځل د هزاري شاعران چې کوم یو دې شو شاعران د دې یو تذکره ما کېاب کړه زمون هزاره کې چون کې پښتو نه علاوه ان کوجی بوم د ګوجری بوم د کوستانی بوم د او سلور جی به ویل کیږي یو هزاري نه بهر یو دا خیال چې هزاري کې پښتانه یا نشته او یا ډیر کم دي یا پکې شاعر نشته یا ادیب نشته او هغه د لپاره منظم کار نه شوی نو ما څو وخت ما کالج کې سبق وی شپږ غویم چې نو ما په کلی کې یو ادبي تنظیم اداره یې مو ادب جوړ کړ په ول ځل د پښتو تنظیم کې شتي نو مشاعرینو شروع کړی ګولې سیرا په نوم یو په رساله شروع کړی نیمه په اردو او نیمه په پښتو نو تاسې رور موږ هزاره چې کومه دا هغه خپل نوري پښتو په سالي هغه د پښتو په حوالی ادب په حوالی هغه موږ متعارف کړ
نو دا غساسو ادبي هلې ځلې دلته نشرو شو او تاسو بیا په کې د خپل سفر وړاندې بوتلو په دغه سفر کې تر اوسه پورې څومره کتابونه د نظم او نثر لیکلي دي
نو د نثر او د نثر او یا زما ترجمه دي او زما پکې زما په خیال کې څو ډیر کتابونه زما چاپ دي پدی کې خو یو او دا مسکا چې تاسو یاد کړه نو دا په 2000 کې چاپ ونه دا د هایکو اولنی کتاب په پښتو ادب کې
بالکل
او بیا په کال 2008 کې دا تاسو چې زما د غزل جو شعر نو وینې دا زما د غزل او نظمونو کتاب دی ما بسو کوي
ما بسو کوي بالکل
دا چاپ شو او بیا ما د هزارې د افسانه نگارانو د افسانو یو انتخاب چاپ کړو ژوند کې صحیح کیسه او دین علاوه ما ترجمه وکړې نو هغه کې د بنگالی جی شاعر ٹیگور چې کوم دی چې په ایشیا کې اولنی شاعر و چې هغه ته په ادب کې نوبل پرایز ملو شو دا هغه چې د بنگالی نظمونو یو سل او درې نظمونه دي بنگالی کې نو ٹیگور په خپل انګریزي کې ترجمه کړو هغه انګریزي ترجمه معنی هغه ته نوبل پرایز ملو شو دا گیتانجلی ما په پښتو کې منظوم دا ترجمه کړو او یو ترجمه دا خو می پښتو ته ترجمه کو او پښتو نه بیا اردو ته ترجمه نو دا پښتو ول نه د دې تذکرې چې کومه دا پټه خزانه هغه په زړه کې کې وا ګرانه کې وا څه کورسونه کې وا او هغه لستل بګرانو نو ما هغه په اردو کې ترجمه کړ یو خو به دغه پټه خزانه و چې دې کې د امیر کروڑ اول نه نظم په دې کې لیکته نو چې هغه ډیره زړه زمانه وا یو سل او نه دیش هجری کې نو دا دمره زړه زمانہ و چې موږ د فارسی ادب چې کوم معلوم ادب دی هغه نوم د پښتو د نظم چې دی دا زموږ په شان چې سل کاله مخکې دی نو په دې معنی د بیا په اردو د نه طبقه کې هم باسینه کېدل چې دا څنګه تذکره ده او دې کې نثر څنګه دی او نظمونه څنګه دي نو ما دا پټه خزانه ټوله ما په اردو کې ترجمه کړه او یو ترجمه مې د خوشحال خان خټک روبایات وکړی و خوشحال خان خټک روبایان ډیر دي شپږ لسو روبایان دي نو ما کې د څلور سو روبایانو انتخاب کړو نو د هغه د څلور سو روبایانو ما په اردو کې ترجمه کړی دغه سي د زما د افسانو کتاب بارود دا تیر کال چاپ شو نو د افسانو یو کتاب نیم چاپ شو او دا اوس می درافتي دریافتي مخکي زمما دا هایکو دا دیمه مجموعه چاپ شو ما دا دې نه خو چې ما هایکو کې شاعري کړې ده نو دا یو هایکو وا هغه نه یو مصره ما ورس له دا نوم می کې خو دو نو هغه هایکو به تاسو ته وورو ما
مهرباني
چې زمما دا دې هایکو دې دویمه مجموعه دا دې نوم وضاحت شي چې ما هایکو کې شاعري کړې ده
جی
ارشاد دا هایکو د چې دا مې د جن مصوري کړی دا
مې د جن مصوري کړی دا
او دا مې د جن مصوري کړی دا ما لته شي پکې ویلې نه دي ما هایکو کې شاعري کړی دا
ډیر کله ډیر خنو د دې فلسفه دا وایو کله
کتاب کو سن چاپ کتاب دی چې زه هغه ته خپل ځان د اهمیت په نظر ګورم نو غواړم چې هم تاسو سره شریک
کړم
یو خدای و چې ما د پښتو افسانې سل کالو شو راحت ځاسي دی ولنه افسانه په نو له سوه ولس کې لیکلی و نو د سل کال چې پوره شو نو ما بیا د دې پوره د سل کالو افسانه ولستل او د نه ما چې زه و انتخاب وکم اردو کې ترجمه کوم کومه دنیا ته وړاندې چې په دې سل کالو زمونږ د پښتو افسانه څومره په فنی او فکری لحاظ باندې هغه ارتقا کړی ده نو دا یو لوی کار د سل کالو افسانه را پیدا کول کتابونه لستل بیا یې انتخاب کول نو ما په هغه کې د پسلو کالو کې ما شپېتو افسانو انتخاب وکړ
شپېتو افسانې
ما ترجمه کړې او دا چا ته تیارې دي دې سره یو بل کار ما کو چې زمون ولسی ادب چې دی هغه په خو مناسبه طریقه او په منظمه طریقه هغه نه دی راغون شوی لکه زمونږ ولسی کیسه یې دي نو دا ټوکې چې ملي یو خرمانی داستان نه دی لکه ادم خان درخان او فتح خان رابعه او شیر اعظم میمونه دا خرمانی داستان نه دی دا خو بیا هم د راغون شي دي خو زمونږ نورې کیسې چې کوم به زمونږ په وجود کې یو په کورونو کې یو مشرانو او په وجود کې خونانو په کورونو کې بنیاګانو کیسې به جوړولې او راولې به یو بادشاہ او یو شاهزاده او دیو او پیریان او خاطرو د دې چې بچی کوي نو دا دا نه ویرا غونډه نو ما دا ټول کې سیما را غونډه کړې او دا تقریبا څه شپېته پنځه شپېته کیسې چې کوم دي پورتو دي دا ما را غونډه کړې نو بیا دا خو زما خیالو چې پورتو کې چاپ شي او پورتو کې کډمې ما ته و چې دا مونږ ترا کوم چې اپکو دې سره سره اسلام آباد کې نیشنل بک فاونډیشن ماته وو چې د دې اردو ترجمه کوم یو اردو کې کیا څه نو دا څنګه دا اولسي کې څو مره غونډې کړې دي چې شپې ته پنځه شپې ته کې څه دي نو دا به د پښتو د دې اوریجنل مسوده به ډیر زر چاپ شي او اردو به چې کوم دا هغه به ډیر زر چاپ شي نو تر خپل وخت کې سمره شوې ده هغه پښتو د خدمت نکړي دي چې سمره زماتوانو سمره زمافو یا چې سمره زما قدم چلے دو
ډیر خندیر کار دی او دا واقعي د خو پولیسي ادب خډیر لګي دی ورکیږي ډیر خلک پاملرنه نه کیند خو ډیر غټه خبره ده چې دا محفوظ شي دا کسی محفوظ شي بالکل د ډیر پولیسي اسناف دي چې غم لګي دی ورو ورکیږي دا پولیسي کسی هم واقعي چې اوسه غشن ماحول نشته دا به کېدې چې کتابونه کې محفوظ پاتې شي او سبا سو ګورو چې هغه وخت څنګه ماحول څنګه کسی به ویناندام یو غټه خبر ده خراب شو د اولسی ادب شو د ناچاپ اثر دي خصوص د اوس کتاب چاپ شو د هایکو په حواله سره چې نوې ستاسو ما په هایکو کې شاعری کړې اول خدا راته چې دا مولک نوم نه خو واضح ده خو دا نوم ول انتخاب کو هایکو مم د اولی کلا په کم بنیاد باندې د هایکو لیکل او د نوم ول انتخاب ول د دې څه مقصد یا راز څه فلسفه ده دی
او نه دا نوم نه خو چې تاسو په خپل شاعری کوي او د هایکو تاسو مې کتاب چاپ کړ نو تاسو ته په دا واضح هسته چې بدی او مصر دا ده چې ما د تیفې په کې وایي د نوی ما هایکو کې شاعری کړې ده نو دا چې وشو چې زمونږ د هایکو صنف چې کوم دا زمونږ شاعران دا سی پوښول چې دا خو د طنز او مزا صنف دی د کلمې چې یو وخت کې مونږ څخه دی انګریزي یا شعرغه یا اردو کې انشایې شو یا پښتو کې تکل شو نو هغه کې دغه خبره شګفته غونی انداز کې کوي او لغه نه داسې لایټ غونی موټ کې خو هغه د طنز او مزاح سلف نو زمونږ د پښتو شاعرانو په کې لکه پوزا او توخه او چرګ او داسې څه معنی تکل وی دي کړي چې هغه څه مقصد نو خو یو طنز او مزاح او نو دا پوښتل چې دا اکل چې د تنظیم مزاح سنفته نو هغه کار هایکو سره وشو چیرې د هایکو د تنظیم مزاح سنفته زه په ځانی د تنظیم مزاح سره مخالفه نیم یا کې هایکو کې څوک تنظیم مزاح دي چې پاره پابند نشي کېدلی ځکه چې ځنې مزامین داسې دي چې هغه بیانولو لپاره څه خاص سنف نشته دا کوم چې څوک تنظیم مزاح دي یا د هایکو کې لیکي په چاربه ته کې بلیسي په غزل کې بلیسي خلک کې حمد لیکي یا چې نعت لیکي نو هغه ګوره کله غټه پسند سکلی کی کله هغه د آزاد نظم پسند سکلی کی دا پابند خو نشي کې د لیکو د تنج مزاج کم دی هغه د یو جدي مزاج دی د یو قوم یو اخلاقی نظام دی د هغه جدي هغه مزاج چې کم دی د هغه قوم چې کم اخلاقی نظام دی د هغه معاشري چې کم څه د یو سماجی قدرونه دي چې د هغه خیال ساتل شي او تنج مزاج وکړي شي نو زمونږ په هایکو کې خلکو په دې هایکو کې لطیفه بیانول شروع یو لطیفه خو خلک په اډه کې یو بل ته کې په ګاډي کې کې پوجره کې لطیفه چې کوم دا هغه یو غیر سنجیده غونی خبره ده هغه وو ټول بل خوشاله ول دي شاعري چې کوم دا 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 یو وقتی عمل نه دی دا یو ډیر پایدار عمل دی ادب چې کوم نه دا یو وظیفه ده او دا د یو قدر دی د دې یو اهمیت دی د هر وخت لپاره دی د هر زمانه لپاره دی نو په هایکو کې چې لطیفې ډېرې شوې او ډېرې هایکو غانې په معنا چې کتلې چې په هغه کې لطیفې شوې چې کومې د لطیفې مقصد او بل خندول نو بیا کوشش دا پکارو چې صدا سي خبرو کوم چې زیات خلک وخاند نو ما اوس په دې کتاب کې لیکلو چې شاعر د طنز او مزاح چې شاعري کوي نو شاعر لا مزاح چې کوم دی هغه په شاعرانه انداز کې کوي خو ضروري نه چې ته ګوتې د بل ترخ سوات یا وغیره د خندولو کوشش کې چې د بل ته کو خاندي مونږ بیا خاو هغه هغه چې لکه د ماشومانو په شان شرارتونه کول د بل شي ته ګوت اړه مول چې د پزوري او خندوم وینځ خنداو باسمه شاعري د وظیفه نه ده. بیا د تنچ مزا په دغه منډه کې ا دې کې څه ناشایستهونه تنظیمې زوم راغې او بلکې ما خو ډېر احتیاط سره په دې کتاب کې لیکل مې چې راز څه داسې الفاظ استعمال نکم خو دا راته هم بیا د دې بدیانه ښکارېدل چې زه یو خبره کوم نو چې کوم الفاظ مې ذهن ته راغلي بس استعمال کړم نو ما استعمال کړم ما یې دا یو ګامې به خو خلک د تنظیمې زاپو نیم منی په کواسات او مغالزات شروع کړل.
بالکل
زنه داسې بکواسات کې مغالزات چې ما څه خدا په مخه پرادې خو چې په ریډیو نشي مې ویل چې ریډیو ټول خلک اوري د دې خپل یو وقار دی د ریډیو د دې خپل یو احترام دی د ادب خپل یو قدر دی د دې خپل احترام دی چې په ریډیو نشي مې ویل نو پوه شو چې هغه انتهایی ناشایسته او
غیر اخلاقي دی اخلاق دایره نه بهر خبري ورکې
نو اخلاق دایره نه بهر دی نو زه به دا وایم چې اسکورې مونږ ته د پارچینار د علاقې ډیر ښه شاعر دی روشن بنگش هغه مرسیوم دی لري خلیقي غزلوم دی لري خلیقي هغه کې چې کومه هایکو لیکل دي هغه ډیر د اخلاق نه بهر دی. بیا زمون ظفر خان ظفر چې کوم دی هغه هایکو لیکل دي هغه د زمون د پښتنو یو کلچر دی زمون یو اخلاقي نظام دی زمون څه قدرونه دي زمون څه روایتونه دي یاریبه مو خیال ساتو نو ظفر خان ظفر شو ساجد افغان شو او روشن بنگ شو دی خو یا پای کو کی لطیفه ویلې او یا پای کو کی غیر اخلاقی خبرې دوی کړو د دې لپاره ما اند دې مجموعین چې کی خود نو ما وی د دامه د ژوند مصوري کړې ده ما لطیفه پکې ویلې نه دي ما حای کو کی شاعری کړې ده نو شاعری به ذات خود یو داوا ده زموږ داوا ده چې ما دې کی شاعری کړې ما دې کې سلتي فند ویلې او کې څه ځکه په تنظیم مزار أغل دي نو هغه د سلتي فند هغه تنظیم مزار هم د مختل ذهني اختراع او د ما تخلیک دي.
نو دا خو د هایکو په حوالی سره د نوم په حوالی سره او دلته چې کم لیکونه کیږي هغه فلسفه ورکی هغه مقصد ورکه بیان شو شاعري همیشه یو خپ پیغام یو خپ مقصد د ادب هر یو سنف چې دین او هغه پیغام او مقصد سره جون دې پاتې کیږي او په کارم چې دغه اي کیس مقصد وي اي کیس پیغام وي. را به شو د هایکو د تاریخ په حواله سره خبرو کو چې په دې حواله سره هم ډېری غلط فهمم پکې هم دي د تاریخ نه کچالي کلیم دي نو هم پکې څه کمی زیاتې راغلي دي نو په دې حواله سره کله معلوم اوریدونکو سره شریک چې د هایکو په جاپان کې د دې څه تاریخ دي او بل نه سبا چې دا دغه بیسک بنیادی یو ډېر مشهور دغه سرتلی او سنف نه سبا دلته په جاپان کې د هایکو څه صورتحال دي په دې بلې خبرو کې به لکه د تاریخ باندې خبرو کې پښتو ادب کې د دې پراتک هم خبرې کو که تاسو د جاپان کې د دې تاریخ او نن سبا دغه صورتحال باندې لیک را سره معلومات شریکې ډاکټر صاحب.
او دا د جاپان خدا ډیر زور سنس دی او یو خو دا وی چې هغه څه کې یو ډیر زور سنس وو هغه ته باقي کاتاو ته وی نو کاتاو ته چې دی هغه کې بدري مصری وی نو وخت سره سره دا کاتاو ته چې دی دا د هایکو نوم دی واغست یو نه دی په کې دا چې نه په شپږ لسم صدې کې هایکا یو وګد نظم او د هغې د سر دری مصری چې کومې وي هغه شاعرانو دې لیکلي او صرف هایکو اترنا یو مختصر صنف واغستو او هایکا چې نو هغه بل وګد نظم خو په دې کې ځنې غلط فهمي داسې دي لکه زمونږ زار الله ډاکټر زار الله ایزار صاحب بریډیز غشین چې دا دونه چاپ کړی په هایکو باندې
بالکل
او هغه یو ځای کې لیکلو چې باشو چې کوم دی نو دې د هایکای اولنې درې مصری چې کومې وي د وجود نظم نو هغه بل کړی او هغه نه د هایکو جوړ شل زه هم چې دا څنګه دا باشو چې دا د ولسمې صدای شاعر دی د پښپړ له سوال سلور سلويخ کې پیدا و او په شپږ لسو سالور نه وکی مړو د دانه د کړي ځکه چې دینه 200 کال مخکې سوکان چې کم دي کم چې 450 سم کې پیدا او 500 شپږ سالستم کې مړو نو هغه سوکان ته بابای هایکو چې دا هایکو چې کم ده دا د یو جیل سنس په حیثیت باندې ټولو نرانده هغې ته هغې زیاته توجه کړل او د هغې په هایکو کې به لږ شان طنز به ومو لږ شان طنز به ومو نو هغه اول سر کې د هایکو بېله کړله. خو د هایکو ابتدایي شکلونه چې کوم دي ډېر ابتدایي شکلونه چې چا یو هایکو ویله یا دوه ویلي یا درې دا د جاپان یو بادشاه او شهنشاه هوریکاوا دا هوریکاوا زمانه کې کومه ده دا د یو زر وات یو نواخله او ایسوی یو زر وات یو ایسوی نواخله یو لسوا و ایسوی پورې د دې دور نو دې به دا چې یو نیمه هایکو به دې په دې ویله بیا د سوکان نه پسته شاعر دے موریتا کے موریتا کے دین دے یو پادری او دے یو پادری پہ حیثیت کے بدے خانقاہ کی عمر دے رہا ہوں ددی پہائکو کی لگ مذہبی رنگ زیاد تھے او مذہبی حوالہ پکے زیادہ تھا بیا دے نپس ددی تائتو کو یو شاعر دے بیا سوئن یو شاعر دے سائکو کو یو شاعر دے او اون سورا یو شاعر دے دا پینځه پک شاعران چې کوم دي دی هایکو یو معیار تر رسولې ده د فن په لحاظ او د فکر په لحاظ هغه نه پسته بیا باشورا لاندې جاپانی شاعرۍ کې هایکو کې دا باشو ډیر مشهور دی ولې دې نه مخکې چې ما تاسو ته سنوم چې پینځه پک شاعران لکه سوکان او موریتا کې او سوئن او اونسورا دا پینځه پک شاعران چې کوم دي اسی تیر شوی دی هایکو یو ورشتا او یو ارتقائی دور ترسلن دا ماغی نا پس کا بیا باشو چکم دے حاغر آغل دے نا باشو اصلی من میتسو باشو جاپانی جبا کے کیلے تا ہوئی نو دے دا میتسو چکم دے نو دے اختل کور کے لے پرے خو دے ان دے مزدی سرے ہو نو دے دا سی غروناو خروناو انسان ندرے لگل تک دے سوچ کولو دے سکے بزیاد وقت نو دے لاتو دے کیلے یو دا سی زنگل دے نو پا آغے کے دے دل تک ناستو نو دا دے پیجن ملگری یا دا دے موتاکدان یا دا دے شاگردان آغی راقل نو دے کیلے نا یو جنگڑا والا جوڑا کوا کیلے نا نو جاپانے کے باکی جاپانے جی باکی باشو کی دے کم کیلے تو نو دا دے کودو نکی خودو باشو ان نو بس هغه باشو ان باشو ان د دې کومو او باشو د دې تخلص مشو ته باشو مشهور شي نو هغه نه څو من چې د خلکو ته هیڅ نو باشو چې کوم دی هغه ډیر مشهور پاتې شو. نو بیا د باشو یوساب بوسن کوبایاشی او ماسا اوکاشی دا څلور شاعران چې کوم دي دا د ارتي زمونږ تر موجوده پیړۍ پورې دغه چې اسرنه شاعر چې ماته ستوي ما تاسو کو شي کی دا په اتل سوا وش پغم نه نیل سوا دویم کې دی مړ دی نو دا کدا مون ته نږدې سل کال نږدې پوری دا شاعران چې دو هایکو چې کوم دا هغه ډیر ورشته ورسول ډیر بام ته ورسول نو چا په کې لیکونه تنظیم مزا عنصر پکې زیاتو او لکه سوکان څخه او باشو چې کوم دی او موریتا کې چې کوم دی دا دواړه پادریان دا باشو چې دی نو دی د جینیزم منون کې نو جینیزم چې دی دا د بودیزم یو څنګه دی له شو نو جینیزم چې کوم دی کی چې دی زیات په عقل باندې په فکر باندې په فلسفي باندې زور لګی دوه هر مسله چې دا پاری په تنهایی کې کینی او ډېر غور او فکر کوي او په هغه فلسفیانه انداز کې د هغې د حل وختلو کوشش کوي یعنی عقل او فلسفه او ارتکاز په یو څیز باندې ذهن راټولول ډېر غور ته کول د هغې ګونګوالي ته دقت کوزیدل نو دا د جینیزم یو خصوصیت دی دا خصوصیت به په باشو کې د دې هغه هایکو چې کومه ده هغه په هایکو کې د جینیزم څخه تبلیغ نه دی کړی خو جینیزم کې چې څنګه د غور او فکر کولو ماده او صلاحیت زیات دی نو دا چې د هغه په هایکو کې بیا دا چې هایکو وي چې په هغه په دلو لبا لغه نه لستون کې به پاتې غور او فکر کې پس ته باغې نه معنا او مفهوم اخس کی. نو جاپان په هایکو کې لګ تنج مشتا او لګ شان مزاح یا تنج پکې مشتا او په هغه کې مزدي رجحان چې کم دی هغه هم د جاپان په هایکو کې شته. تاسو د نن سبا تاسو کو نو جاپان کې هایکو نن یو په ټولو اصنافو کې ټولو مشهور سنف دی او د تیر ساو ټول اوس مشهور سنف دی او د تیر کال نن کې لچرته لستو د جاپان بار کې چې هغه دا اندازه کړی و چې جاپان کې اوس د کال کم او زیات یو لک هایکو لیکل کیږي او په رسالو او کتابونو کې چاپ کیږي. یو لک او بیا اږي داسې هم دي چې ځینې رسالې داسې دي چې هغه صرف هایکو چاپ کیږي. ساری چکن دیا حسن صرف آغا ہائیکو چاپ کیا او دیا گئی ہائیکو دا تو مشہور سنف ہے کہ آگے دا سینے چھ زمینگا زنے چھ پراڈکس کی دیا گئی چکم چھ اشتیارات را دی یا دیا گئی خرسود دا پارا سے شیر میر دا سے سوکو ہوئی ہے نو آگے دا ٹریفک ٹریفک کنٹرول کولو لپاره چې راته سختل په لاس باندې گاډي چلاوي او د اشارو تاسو احترام کوي او دومره تیز گاډي مې چلاوي. په جاپان کې اږي دغه یو بورډ نکلو نو اږي کې خلکو ته اږي هایکو په شکل کې هغه ہدایت راکړي
ډیر ښه
هغه ته تاسو ته زه جاپانی چې په کوم تاسو ته هایکو زوې ما او دغه پښتو ترجمه ما کړ دا غوښمه چې نو دینه م تاسو اندازه ولکه چې ټریفیک پولیس چې دی هغه چې نو خلکو ته هدایت راکړي او په ساين بورډ به هایکو شکل کې لیکي
ډیر ښه شات
نو دی هغه هغه دی هغه هایکو دا سه مې نه هون سونان او سوي نو دوکو ني اکو د دې ترجمه کوم خلکو ته وی چې دا وری چې غوښنه جاپان د مر تیس پکې تاسو غاډي ولې چلاوي ما را وی چې سمره وری چې د جاپان د مر په منډه منډه وای چرته روان سمره وری چې د جاپان د مر په منډه منډه وای چرته روان مچد د دې چې او وری چې جاپان دی او بس چې ترور زین دی او ته دوه ګڼه کې او ګڼه کې خپل منزل ته رسیدیشن او دم رتیز ڈرائیونگ کې داخله دي. دغه تاسو اندازه له کولی شئ چې شاعرین علاوه په عام ژوند کې هم هایکو چې کومه ده هغه لري یو ډیر مشهور سنف ده.
نو کدی په دې حواله سره یو چې پښتو ادب ته هم راغه پښتو ادب کې دا سمره بیا پښتنه شه او بل دا چې د پښتو هایکوګان چې دی دغه اغه مزاج دې سره څومره بیا جوړ شوی دا غي خپل یو انداز دی خپل پښتو ادب کې بیا چې دا راغلی دا په کم سټایل کې خلکو ته ماغه جاپاني انداز دې دی هم دا مختصر کړ دې خپل پښتون انداز دی او بیا په پښتو ادب کې دا څومره پښتنه شو کپدې حواله سره لګي خبرو کې لګي کتابونه خبر کې ډیر چاپ شوی دی د هایکو په نورو ژبو ته هم تللی د جاپان فارسی ادب ته انګریزي ادب ته تللی پښتو ادب ته هم راغلی دا نو په پښتو ادب کې بیا دا څومره پښتنه شوی دا څومره بس هم دا به وای چې سونه پښتنه شوی سونه لیک پکې شوی سونه دغه مزاج ته نږدې پاتې شوی ده د جاپان دغه کومه ژبه ده دای کوم اندازې دای کوم احساسات پکې بیانې نو پښتو ادب کې دا څومره دې سر نږدې پاتې شي کومګه دا کمپیریزن کو
او تاسو وی چې دا څومره پښتنه شو دا پښتنه شوی نه دا 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 ډیر مهنت نه غور او فکر نه پښت پښتنه کړی شوی دا او کزه باندې خپل د صفات لا اجازه را کوي نو زه به دا وایم چې د دې په پښتکو پښتنه کولو کې زما ډیر زیار او زما دې کې ډیر فکری کوششونه
دا خو بالکل حقیقت خبره ګوهر سه باخو ما د پروګرام په شروع کې جتا سو ته لا راه واره کا پښتنو ته مرا وستا او مو خود له دم روازي هټکو کې چې هغه مو ته ټولو ته لا راه واره کا چې نو خجی تاسو خپل خبره وکي بالکل تاسو صفات په زیاده
نو هغه دا چې وچ دا هایکو چې کمانډانو په جاپان کې څو وخت پیدا په انګریزي کې لیکل شوی دا په اردو کې لیکل شوی دا په دوه سټایل کې لیکل شوی یو خو پینځه او پینځه سېلابونه دي یعنی درې مصري اولې مصر 15 سیلابه دویمه دغه وګړه و سیلابه دویمه بیا 15 یو خدا و نو ما هاو زاري وخه سره د کراچۍ کې ما او یو کور سلسله کې ځل ته پوره دوه کال نو ته جاپاني کونسل خانه و حریبه هاي کو مشاعري کولی او د شاعران به بدل او هغه ته دوی چې تاسو زموږ په صنف کې شاعري کوي له خپل دا څنګه چې کوم دای مقبوله کو نو بیا چې هغه کونسل خانه کې به چې کومه هایکو مشاعره وشو نو ټول نه بګول کوګانی واغه چې کتاب به چاپ کوو هغه چې به وو کتابونه چاپ دي نو هغه کې به چې به په پیژو وتی چې شهدا به کې چې به په آزاد صورت کې نو ما چې څه وخت هایکو دي کله او سالورا کې عین کې پیژا کې عین کې اغه وخت ما سوچ کوچ د پیزه وو پیزه سیلابونه وای کوچ کومه دا زموږ د پښتو مزاج سره زموږ د پښتو شعري مزاج سره نه برابر لکه خو د یو خدمره لنډه تنګه ده چیرې چې یو خبره چې کومه دا هغه شاعرانه خبره پکې نشي کېدلی او بل هغه شعري صنفي ښکاری هغه شعري صنفي ښکاری نو ما کتل چې را دا پیزه وو پیزه سیلابونه کې ده نما یو ته دې په چې وکړي اته اته چې دا بونه درې مصري نیوږي کلی بیا ما د نه نه یو کده لسه لسه چې دا بونه مصري نیوږي کلی بیا ما د دولسه دولسه چې دا بونه مصري نیوږي کلی نو هغه به مې ته چې په دې ریبي د پاره مې نیوږي کلی او دا به ورته کتل چې کوم کې یو موسیقیت ځات یو غنایت هم ځات او هغه زموږ د پورتو شعري مزاج سره د مطابقت لري او ښکاری دا چې مستلو کې اوریدلو کې دا چې ښکاری چې دا چې شاعرانه سنف نو بیا ولا ما دا چې سنف خوښو او دې ته ما د آزادې هایکو نوم ورکو نو کګورې زه به وینم چې پنځه وو پنځه سنف کې چې کوم شاعري ده هغه د سره شاعري نه ښکاری ده کله قسم محمود بنوي شهید دا پیژو وو پیژو چې دا غوڼه چې لري کتاب دي چاپته لري یو کور ته یاد شله هغه هغه کې هغه متل استعمال ګرځي نو چرته چې وي دب تاسو په ستانه وایي هلته وي ادب نو متل دې چرته چې چرته چې دب وي هلته ادب یا نو په دې کې خو نور شاعري نه شو په دې خو کاکه متن راغی نو متن خو موږ سکی د مخکې نه موجود دی چرته چې دب وي هلته ادب وي نو بیا په دې هایکو کې خو موږ غمتل زه کوم موږ په کې خپل شاعري نه کړه او بیا ګورې چې دا هایکو چې کومه ده په کوم لفظونو کې د دې یو یو مصر ختمي دي چې چرته چې یو دب دا چې پښتانه وایي هلته وي ادب دا ګورې دا چې شاعري خو نه ښکاري دا چې شعري صنف نه ښکاري دب او ادب او دا اخر کې چې راځي نو اوس که فرض کړئ زه دا چې دله پورتو شهري مزاج ته برابر او موږ نه بیا دا څه ویل شي چې چرته چې د مختانه دا څه وایي هلته ادب وي
بالکل
نو بیا په دې کې به هغه څه به یو شریعت پرې پیدا شي نو دا څه تجربه نه زپېرې دم نو دا آزادي هایکو چې چاپ شوې نو کتا سوشل کری نو دا آزاد هایکو چې کومه ده په پښتنو کې ټولو کې مقبوله او مشهوره دغه شو ځکه چې موږ پورې پښتو کې پاکستان کې زمي او افغانستان کې زمو په خیال کې شل کتابونه د هایکو چاپ دي او په دې شلو کې او په دې شلو کې نور کتابونه دي هغه په دې ازیادې هایکو کې دي کوم چې تاسو کتابونه چاپ ته او زمو کتابونه چاپ ته نور کتابونه دي کې دي او یو کتاب کا سم مې څه چې دي هغه په پیزه وو پیزه په ارلند هایکو کې چاپ ته نو د نول او د یو تناسب تاسو ګورئ نو شاعرانو کو کتل هغه پیزه وو پیزه هيئت یوم کتو او دا لوی هيئت یوم کتو چې کوم کې شاعري کې د نن خلق او غفل کو او پیزه وو پیزه چې بیا پاتې شو دته دا خبره پیدا شو چې ودی وی چې جاپان کې هو پیزه وو پیزه سیلابونه کې هایکو لیکي او چې موږ غوښنه سن فخلی نو پکې کې بلی کو کاغه سن سمو ماتو دا سنوا هغه خپل خپل د سنف چې کوم دی هغه غی مات کړی دی هغه غی خپل د هغه غی خپل مات کړی چې په کال 1909 کې هغه یو تحریک وکړو هغه ته وو دی فری سټایل هایکو نوم ورکو دا پینځه او پینځه چې دا دی یو کلاسیکي دغه دی یو کلاسیکی دی یو هیئت ته هغه هغه کی هایکو لیکلی خو په 1909 کې هغه باقاعده د فری سټایل هایکو یو تیریکو چلو او د تیریک داسې چې په دې کې ځنه لوی شاعران شامل دي او په دې کې ځنه نقادان شامل دي او په دې کې ځنه رساله شامل دي لکه زه چې ماته کم یادې کینو هغه داسې و چې اوزاکا هوسای دا اوزاکا هوسای او تانیدا سنتوکا دا یو دوا د هایکو اهم شاعران یو دی په 1909 کې دا خبره وکړه چې دا پنځه او پنځه د کوم چې چوکا چې کوم دی په دې کې و لوی شاعرانه خبره نشي کېدلې چې موږ د هایکو آزاد وکړو دوی آزادي لیکل شروع کړو بیا د دو اوګیوارا سنسوی چې کوم دی اوګیوارا سنسوی دا اوس څومره په 1974 کې 1904 راویم کې دی مردې دا اوګیوارا سنسوی دا په 1904 راویم کې مردې دا خپل د وخت د جاپان د شاعرۍ ټولو کې لوی نقادو او دیوم دا وې چې د پیزو او پیزو چوکا چې کوم دی دا د شاعرۍ په لار کې دا یو دیوال دی دا دیوال ورزول دی او آزاد هایکو لیکل پکار دی بیا د اغیز نه رسالی دی لکه کم نمونه چې ما سکی بریکار دی دی اغیز رسالی دی آزاد هایکو چې خپل شروع کول اغی کی یو رساله دی یو سموک یو ورډ اند هیټ یو لیر کلاود او یو کوینز دا څلور مشهوري رسالی دی چې دو آزاد هایکو لیکل شروع کړل چې په خپل جاپان کې یو سنف چې دی هغه د یو ادبي تحریک کې په نتیجه کې هغه آزاد شو او هغه وی چې تاسو په درې آزادو لیسو کې لیکل شي او په خپل په جاپان کې ورکی هایکو او دا هایکو آزاد هایکو دواړه لیکل کېدلی نو موږ د هغه دواړو کې هغه هیته ورسل پکار دي چې کوم زموږ د پښتو مزاج ته برابر وي نو زموږ د پښتو مزاج ته دغه برابر دی چې کوم کې ما تاسو ته وایي چې نو د کتابه چاپ شوې او کوم چې پنځه وو پنځه چې لا بونو کې تاریخ کې یو کتاب چاپ شوې دی د نو د او یو تناسب نه اندازه لګیدل شي چې دا د هایکو چې دا د پښتو شعري مزاج ته زیاته برابر ده نو کته سو وقفه نه اخلي نو بیا دې هایکو په مزاج خبرو کوم کته سو دې وقفه
نه بالکل نه بس ګران نورین کو وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو په وړاندې واشنگټن ډی سی نه خپل غاوري اسماعیل ګوهر سیب ډاکټر اسماعیل ګوهر سیب موږ سره ملګری پروګرام کې او موږ په هایکو دغه په تاریخ دای په جوړه خو دغه په پښتون پښتو ادب کې راتګ او د اسماعیل ګوهر سیب خپل کتاب هم راغلی نن سبا په مارکیټ راغلی د هایکو دیمه مجموعه تاسو په خبري اوري لګي نو دغه زموږ د مو ډاکټر سیب خپل خبره جاری
نو بیا د دې په مزاج خبرې کوچی نو هاي کوچی کومه ده دې کې به یو ورغونی خبره موږ په یو نیوی انداز کې کو نو یې خبرې خو دې راځي چې دین سیف یو شعر زما ډیر خوښ دی اکثر زه ما چې هغه وکی سیف انداز بیان باد بدل دیتا ہے سیف انداز بیان باد بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں نو دنیا کی خو اس خبر نے نہ دفاتے خود خبر ہی کولو انداز سے کم دے اگر خبر ہی بدل سی اگر یہ لے یو نئے رنگ راجی یو نئے زاویے راجی اسی پر ذہن مانے اگر خبر ہے کم دا اگر ایک اثر کی چ انداز وکول نی وی نو هایکو کی چې موږ په درې مترو کې یو خبره بندو نو موږ داسې هغه وکړو چې پاره کې یو جدت وي هغه کې یو نیوی والی وي خبرو کې الفاظ نی وی وي الفاظ تړون مختلف وي او هغه کې چې موږ کوم پیغام راکو یا موږ کوم مضمون بیانو چې هغه داسې په خوږي ډول انداز کې موږ بیان کړو نو د جاپان ژوند او زمين په ژوند کې ډېر فرق دی زمين د شاعرۍ چې کوم موضوعات یې هغه دغه د شاعرۍ د موضوعات دی لکه موږ چې لوګه دا او موږ چې غریبي دا او پسماندګي دا او د حقوقو خبره ده او بیروزګاری دا او سماجي ناانصافي ده هغه څه کې دا د موضوع نشته ځکه چې هغه دې د ترقی کړی هغه دې ماشي مسلو نه دې سماجي کښالو نه دې هغه دې بالا دي بیا موږ چې یو اهم موضوع چې کومه ده هغه موږ چې مينه ده هغه مینه یو فیصد حقیقت ده او نه نوی فیصد هغه شاعرانه ده یا هغه مصنوعی ده یا هغه فرضی ده یا هغه صرف یو شاعرانه موضوع ده. اغیسکی د مینې انده کې چې نشته که اوسه کې محبوب او هجر او غم او انتظار او وعده او وفا بی وفایی دا د هغه د شاعرۍ موضوعات دي. د هغه د شاعرۍ موضوعات چې دي هغه زیات چې کوم دي هغه غی فطرت سره مینه کوي، هغه موسمونو سره مینه کوي، هغه ځناورو سره مینه کوي، هغه مرغانو سره مینه کوي، هغه خور دی، هغه غر دی، هغه اوبه دی، دې سیزونو سره هغه مینه کوي خو صرف د هغه صفتونه نه کوي بلکې انساني جذبې چې کوم دي هغه هغه سره منسلک کوي او هغه هغه یوه خبره کوي. نو زه به تاسو ته به د دې مزاج په حواله باندې د زه خپلې څه حقیقو او ما صدا څه کوشش کړو چې زما د مجموعه کې لکه څنګه چې باشو با مذهبي حواله باندې حقیقو ویل ما څنګه څه ویلوم کوشش کړې او څنګه به چې سوکان د پتنس کې حقیقو ویل نو ما هغه څه لغه نه دی ویلو کوشش کړې. او بیا زمونږ ځینې حقیقو نگار چې دی هغه په حقیقو کې سیاسی مسلې او سماجی مسلې او سری شعور دا پکې بیانی خو ډیر داسې ډایرکټ او نیخ په نیغه بیانی نو هغه مسله خو بیان شي کوم یو ښکلې مزاج او یو نرم مزاج او یو پوست مزاج دی هغه متاثره کېږي. نو ما لږ دا هم کوشش کړ دی چې کومو کې ما عصري علمي بیان کړ دی نو هغه داسې بیان کوم چې هغه لږ په رمز کې وي، لږ په کنایه کې وي او خلک په هغې علمي عصري علمي باندې پوه شي. او چې کوم ځای کې ما ترانس کړ دی نو هغه هم داسې کړ دی چې هغه چې خلک په هغه پوه شي خو هغه لږ په رمز کې وي. نو دا د مختلف قسم ایکو به تاسو ته هم زه به مذهبي نه شروع کوم، یو دوه ایکو به تاسو ته مذهبي ووایم یا غدی دینی حوالے سری دی او خبر ہے سیف الدین سیف سے سیف انداز بیان بات بدل دیتا ہے
بالکل
ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں
بات نہیں بالکل تو خبر
ہے خزرہ تھا خو خبر ہے خزرہ تھا کہ دیش ما نی انداز کی کولو کو کام ہے بشو او دا یو ہائی کو دے کہ زما پختل فرشتو زر سوزی زما پختل فرشتو زر سوزی چې د ګنا ته ته زما پور تکري د ورځې سل ځله اسمان ته درې هاي
هاي هاي هاي وا
زما په خپل فرشتو درسوي چې د ګنا ته ته زما پور تکري د ورځې سل ځله اسمان ته درې
وا وا ډېر زبردست ډېر ښه.
بل یو حمدیا زما حیکو ده حمد دې ته خدای ته وین چې دغه عمل می عبادت وګڼه دغه عمل می عبادت وګڼه خدایا قدرت ته زمنم کرم د چ په خاورو کې زمنم کرم
هاي هاي اها وا
دغه عمل می عبادت وګڼه خدایا قدرت ته زمنم کرم د چ په خاورو کې زمنم کرم
ډیر خپل
بیا کوم دغه ته ګورو لګو فکر او فلسفه چې موږ پاره کې او فکر او فلسفه څنګه بیان کوو د باشو پانداس کې دوی کوه تاسو ته وایم یو ایکو د چې خبري ولې زموږ سپورې شوې
خبري ولې زموږ سپورې شوې
چرته به زیات چرته به کم کیږي او زموږ نکو کې شرشم کیږي
اها اها ډیر
خبري ولې زموږ سپورې شوې چرتا به زیات چرتا به کم کیږي او زمون زوکو کې شرشم کیږي
ډیر کله دې ډیر ښه.
او د طنز والی سری به زوې م چې دغه کمون حایکو کې په خلکو طنز کوو خپل له احد په خلکو طنز کوو د هغه پر ریویو طنز کوو او نو هغه طنز پکې دا وګورئ یو حایکو دوه کې تاسو خو خښی شي درد زغمل چې روحونه نشي
درد زغمل چې روحونه نشي
په زړونو داسې گزارونه کوو راشو په ټوکی کورکمان هم کوو
بیا وای دا هیکو بیا وای ډیر خدای دا هیکو بیا وای بیا وای مهرباني
در دې زغم دې چې روحونه نشي په زړونو تاسو گزارونه کوم راشو پټو کې کورکمان
کورکمان کرو
یو بلای کو دا هغه ما خپل ذات په حواله ویل دي خو هغه اصل کې خپل په عہد او د خلکو پر ریو باندې هغه یو تن دي چې غني کرما غاڼې هم کوما
غني کرما غاڼې هم کوما غاڼې هم کوما
غاڼې هم کوما خو زه خوږی خوږی وایلی نشم زه د خبرو ګورې نه خرڅوم
واه 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 ډېر ښه ډېر ښکلې دا خو بیا پاسه ښکلې هایکو
زمانے باندھے نو یو بلا ہے کو بزو د قیامت نخی میں اودی دلی د قیامت نخی میں اودی دلی چرته چې جاله د بازو نه بوي هل تک چرګي او ساګي چي
اها ها ها وبا
د قیامت نشې نیولې دي چرته چې جاله د بازو نه بوي هل تک چرګي او ساګي چي
ډیر ښه ډیر ښه ګو ډاکټر صاحب خون خو ډیر کې ډیر
ډیر د الګیو په حواله
مهرباني مهرباني
د ګولست ترجمانه په حواله
جی 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 مهرباني
جو های کو بچو وې
مهرباني
او یو وتی زمون په سیمه کې سپارلې راشي زمون په سیمه کې سپارلې راشي د ډیر خلکو خوشحالي د غوي زمون په سیمه کې سپارلې راشي دغه خلکو خوشحالي د غوي چې مزدورې د پاره رزلې شو
آها واه
زمون په سیمه کې سپارلې راشي دغه خلکو خوشحالي د غوي چې مزدورې د پاره او رزلې شو
خو
چې کوم زمون د پښتو شاعرانه ماحول دی مزاج دی خلکو ذوق دی کې دې هغه مطابق یو څو حایکو هم تاسو ته وویل چې اجازه ته وینئ
مهرباني مهرباني
او خلک داسې حایکو لږ زیاتې خوښي سترګې دې څومره ښایسته سترګې دي سترګې دې څومره ښایسته سترګې دي په تا سترګو ته کتل چې کوي ستا به خوبونه ښایسته څومره وي سترګې دې څومره ښایسته سترګې دي په تا سترګو ته کتل چې کوي په خوبله خایسته سمره وی او دا یو بل هایکو د دې کې نه چری دا دوم ډیره جمالیتی د خو په دې کې د اباسین ایمیجری دا وایما 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 تماله اباسین غوندې وایما تماله اباسین غوندې چې تسینه وایما تماله اباسین غوندې کی پچینه استری ډیر خورونه زه متماله باسل په نی کی پچینه استری ډیر خورونه راشي د می د پارا سر کی اها واه زه متماله اباسل غندای کی پچینه استری ډیر خورونه راشي د می د پارا سر کی دی او دغه یو بل د تما د پارا د باچا غندای تما د پارا د باچا غندای چې یو خو دا خبره وکړي زه ما زما واړه کارونه وشم
واه
واه زما ته پاره د بچا غوندې چې یو خو دا خبره وکړي زه ما زما واړه کارونه وشم
دی
دی خیال می کوم استا بارکه خوبه خیال می کوم استا بارکه خوبه خاطر ځان کې دا خبرې کوي خیال می کوم چې استا بارکه خوبه خاطر ځان کې دا خبرې کوي په ادم ذاتو کې خاصه ډیره ده
ډیر موږ په پښتو ډاکټر صاحب هاي کو غني واورې دي خو ډیر خوندو کو پروګرام دونه خوندو کو ګڼه تیر شو ډیر خبرې پاتې مې شي په دې موضوع باندې وکړې چې خو ما ته هم یو څو هاي کو غني خپل اسرا یاد شي زه خو ما غږ چې هاي کو مې لیکلې بیا نه پاتې دي خو ونه دې دنګه ایران دې جوړې دي اے غنم رنگا دا په لندو کې وړي هایکو غاری دی وسم بچاوی زما د مینې لاسې د چا په شاوي نو اسی را ته خپل هاي کول یا چې خو د ډاکټر سیب ان شاء الله بیا به هم پروګرام کوو د دریزي پاتې شي په دې حواله سره موږ خبرې کولې نور هم داسې خبرې شي خو تاسو نور چې کوم کتابونه په دې به خبرې کوو د پروګرام سره تر سیګې ډېر مننه د نن ورځې د پارت موږ سره ګډون کوو که خیری یو بل پروگرام به کوی چی که بس از پنور تخلیقات و پنور کتابون خبری کرد دیره منه نه گران اردن کوی دم در پروگرام خم سر درسی که زنه هیت سهر دخبال پروڈوسر کلسم سر دل ایجاز غارم خب وقت ندر در غارم پر دیر لامس بارم
در واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا دیو ریڈیو دی